سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو زموږه کلا ساتي راډیو نوري په افغانستان کې د سحر 15 بجې دي د خبری مجله په خبرونو پیلو نن دا مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په دې موخه لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. د دې ورځې په مناسبت په یو شمېر هیوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا ورځ په رسمي توګه لمانځل شوې نه ده او د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځول شوې دي. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په د هیواد کې د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووزي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداری ورکړی چې چیرته د کډوال په خپله خوښه ونوزي د اپریل میاشتې له پیله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداری په داسې حال کې تکراروي چې وړم ورځ 190 افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په شمیر خارونو کې نیول شو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او زورول پیل کړي چې د دوی په ټوکو په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال بیا وایي د قانوني اسناد درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. یو افغان کډوال پرون روسل هغه د جرمنی د ختیس خار مکدیبورګ په ورختون کې ساور کړ چې د پولیسو په ډزو ټپی شو. د مکدیبورګ پولیس وایي دوی سهار مهال د مکدیبورګ د جنوبي سیمې شونبیک یو اپارټمان ته هله راوختل شو چې د شپږوش کلن افغان خپلې او همزولې جرمن د چړې په وسیله غوښلې و. د پولیسو ویاند وایي چې په نتیجه کې پولیسو د افغان په ډزو وشت او ټپی کړ چې روسي پرختون کې سوار کړه. ویاند زیاته کړي چې د دې پیښې له تروسه روښانه شوی نه دی. د پولیسو په وینا د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې وشتل شوی افغان کډوال د 2022 کال په نومبر میاشت کې جرمني ته راکډه شوی و. بل پلو بیا د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په نومړیو دوه میاشتو کې د هغو خلکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی چې د هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 10,000 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 30% کموالی ښیي. د جرمني د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې دلی تر ټولو ډیر غوښتنلیکونه نمړي د سوریایانو و چې شمیر اتیا ضرورته روسیې ورپسې افغانان و. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر پرون ویل د ارقام ښایي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني مهاجرتونو بهیر څومره زنډوو. نوموړی وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کیږي چې شمېر یې د 2023 کال پرتله 10% زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړي ته د تهران د ټوبي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. هغه له ټرمپ یو مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ سبت شوی وویلی دی چې دا لیک یو ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلی دی چې هیله من دی خامنئي په خبرو کې کتنه ځکه په بخنی سره خبرو ته ځکه کینی چې خبره پوزی اقدام ته ورسیده نو کار به خراب شي. د دې برخې ځینی برخې پرون خبرې شوې او پاتې برخې به د یک شنبه پورې خبرې شي. ټرمپ په دې مرکه کې ویلي چې دې خبرو ته ترجیح ورکوي ځکه د په وینا له دې خبرو څخه داسې موافقه ترلاسه کیدی شي چې د پوزی بریا په څیر ښه نتیجه ورکولای شي. هغه له ټرمپ وروسته په سپینې ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د ایران سره یو موافقه ترلاسه شي. ټرمپ د ولسمشرۍ په نومړي دوره کې له هغې اټومي موافقې و چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ لاسلیک شوې وه. تا تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په مجله کې سره دا مطلب واوریدل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل نن د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا د ورځې په مناسبت نړیوالو بیلابیل کنفرانسونه جوړ کړي وو چې د ټولو غوښتنه په ګډه له طالبانو په افغانستان کې له ښځو د بندیزونو لرې کول دي. خو افغان ژورنالیستان بیا شکایت کوي چې طالبانو پر دوی بندیزونه د پخوا پرتله ډېر کړي.
پت نور ولایات ته په کندهار کې د ظلم مجبر ډیر زیات مختلفلې دي. هر فرمان چې صادریږي هغه لمړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبري اعلان ته معلومات نور کول کیږي.
وړاندې به د دې خبري اعلان او د ژوند پاړه باندې چې څنګه دوی په دغه سختو شرایطو کې اطلاع رسنی کوي جزئیات درکړو. همدارنګه د ښځو هغه پیغامونو د چې د طالبانو له خوا پر دوی د وزشو بندیزونو په اړه د دوی غوښتنې له نړیوالو څخه دي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. او دا چې په د امریکا د مرستو په کمیدو سره په یو شمېر سیمو کې روغتي مرکزونه تړل شوي د خلکو اندېښنې څه دي.
ډېر زیات خوشاله وو چې کلینیک راغی، خو بیا هم چې بیرته بند شو نو موږ ډېر ستونزو سره مخ شو.
چې په کوم ولایتونو کې د روغتي مرکزونه تړل شوي په دې هم درته راپور لرو. ما مطالعه مشته مطالعه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زعفرید سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. نن د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. د ورځ په ټوله نړۍ کې په دې هدف منځل کیږي چې په ټولنی ژوند کې خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه رامنځته شي چې پر ځان بسیا شي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ په ورځ پر خزو د محدودیتونو کړې تنګوي او نوي بندیزونه اعلانوي. تفصیل له متکل اورو.
نړیوال نن د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ لمانځي. په دې مناسبت د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، نړیوالو ادارو او فعالانو د پیغامونو په سر کې له افغان خزو سره د طالبانو د حکومت د چلند یادونه شوې. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستیالي هی دربار ازادي رادیو ته ویل چې دوی د افغان خزو د حقوقو لپاره ډیره اندېښنه لري.
This year, as we mark International Women's Day, Human Rights Watch
سا کال چې موږ د خزو نړیواله ورځ لمانځو، د بشري حقوقو د څار سازمان په ځانګړي ډول په ټول نړۍ کې د استبداد له لوري د خزو حقوقو ته په ورپېښو ګواښونو تمرکز کوي. طبعا افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې موږ یې له پلوه ډېر اندېښمن یو. افغانستان نه یوازې تر اوسه د خزو د حقوقو تر ټولو لوی بحران دی، بلکې دا بحران په داسې حال کې چې طالبان سرغړونه ته دوام
کوي ډیر جوار او د پام وړ دی. خو له ازادي رادیو سره په خبرو کې میرمن بار په عین حال کې د افغان خزو په ملاتړ د ورستۍ او حد سوستای نه وکړه. هغه د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د لوی مشر او نورو چارواکو د نیولو غوښتنه او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې په برخه کې د نړیوالو په ملاتړ کې پرمختګونه د دې حد سو د بریا د مثالونو په توګه یاد کړل. د افغانستان د خزو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خزو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ او په تیر په افغانستان کې د خزو د تاریخي مبارزې او د هغو حقونو د یادونې او لمانځنې لپاره چې تر پخو لاندې کیږي یو فرصت دی. د دې غورځنګ غړي سهیلا ګلستانی د دې سازمان پر ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو وغوښتل چې د افغان خزو ملاتړ وکړي.
زنان در افغانستان
یکی از دشوارترین افغانستان کې خزې تاریخ لتر ټولو ستونزمنو دورو څخه تیریږي. موږ د افغانستان د خزو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف په دې ورځ یو ځل بیا پر خپل حق غوښتنو ټینګار کوو او لنړیوالو غواړو چې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
د بخنه د نړیوال سازمان د برخې سیډون کې میترا مهران په یو لیکنه کې چې پرون د دې سازمان پر وې پاڼه خبره شو د افغان خزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو پر وجدان غږ کړای دی. نو موږ لیکلی دي چې له خزو سره د طالبانو سیستماتیک او بنسټیز تبعیض هغه حد ته رسیدلی دی چې خزي او نجونې لا په انسانانو کې نشمیري. د اغلی مهران په وینا په افغانستان کې نه یوازې د خزو او نجونو حقوق د قانون په اساس ترول کیږي، بلکې طالبان داسې پالیسۍ عملی کوي چې لمخې د خځې دنده یوازې د ماشوم راوړل او لویول، هغه هم د کور د دیوالونو په منځ کې ده. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو کړۍ نوره تنګ کړې، راپورونه وایي چې په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ښځې د تراویل مانځه ته لتلو منع کړې دي. په هرات، پلازمینه کابل او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې په تیرو کلونو کې ښځې د روژې په مبارکه میاشت کې جامع جمعتونو ته تللې او هلته یې د ښځو لپاره په ځانګړو ځایونو کې د تراویل په لمانځه او د قرآن کریم په ختمونو کې برخه اخیسته. په هرات ولایت کې یوې سرچینې چې د امنیتي ویرې له کبله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د خپلې سیمې جامع جماعت ته ولاړ، خو هلته او د څنګلورو سیمو په جماعتونو کې دوی ته د تراوی اجازه ورنه کړل شوه. طالبانو په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي، په تدریجي ډول ښځې د ټولنیز ژوند له ټولو برخو څنډې ته کړې دي. د افغان ښځو د تشکل په نوم د فعالانو یوې ډلې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د مارچ اتمه د افغانستان د ښځو لپاره تور ورځ او هغه ورځ ده چې د ښځو خاموش پرهرونه، بېغږه چیغې او له حسرتونو ډک کاته د کابل، هرات او کندهار په کوڅو او زرګونه نورو برخو کې لیدل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د نن د مارچ اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت نړیوالو همدارنګه افغان ښځو د حقونو فعالانو پر نړیوالو غږ کړی و چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار اوړي تر څو پر ښځو نجونو وضع شوي محدودیتونه لرې کړي. بل پلو بیا په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبر اعلانې او د رسنیو کارکوونکي وایي د طالبان د حکومت له خوا له سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې ډیر وخت پرې دا لګول شو بندیزونو محدودیتونو لامل په اسانه معلوماتو ته لاسرسی نه لري او دې وضعیت په کار او فعالیتونو اغیزي کړی دی. تفصیل لا فیروزی عزیزی نورو.
د افغانستان په بیلابیلو لویو ښارونو کې یو شمېر افغان ښځینه خبري اعلان یې داوي کوي چې د طالبانو حکومت له خوا له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه وکړل چې روان وضعیت پر کار منفي اغیز کړی او حتی په خبره یې په اکثرو مواردو کې اړینو معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیول کیږي. په مزار شریف کې د یوې نړیوالې رسنۍ افغاني خبريالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د رسنۍ نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
این هو وایدوس که در 3 سال پسین زیر حاکمیت طالبان خبرنگاران و رسانه ها آزادی بیان لازم را ندارن.
به قرارت چی پتی رو دریو کلونو که دی طالبان و پاوکمنه که رسانه یا خبری الان خبال لازم آزادی نلری. سدیوی خزینه خبری الی پتوگه تر اوسه یو زل هم انه امتوانی دلی چی دی دوی در چارواک و معلومات و اخلم. بل طالبان و آن ها غصر یالونه و فلمونه هم بند کری چی خزی پکی وی. رسنیو کې حجاب پر خزینه و اجباری کړی او اوس د خزینه و په مختلط حضور سیاسي تفریحي ټولنیزې خبرونې هم بندیدی.
خو په کندهار ولایت کې ځینې خزینه خبرې اعلانې د حالت بدتر بولي. په دغه ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو وی خبري علي آریا رحمت ازادي راډیو ته وویل
په نور ولایتو کې ممکنه اجازه ورته ورکوي، اما په کندهار ولایت کې نسبت نور ولایتو ته په کندهار کې د ظلم مجبر ډیر زیات مختتللې دي. هر فرمان چې صادریږي هغه لمړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبرې اعلان ته معلومات نور کول کیږي، شزنه ته خپېخي نور کول کیږي، په انسانان کې لنه شمیري. نو بدبختانه چې هیڅ ډول معلومات لاسرسي موږ نه ستلودلای.
د محدودیتونو او مقرراتو ډیرای خزینه خبریالان، ژورنالیستان او درسنوی کارکونکو ان اړ وستلې چې دندې پریږدي. دا خبره په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون پخوانی ژورنالیست مجده عزیزی کوي. د ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه با گذشت ای 3 سال در افغانستان هیچ بانوی که کارمند رسانه ای هست نتانسته.
لبد مرغا پتی رو دی دریو کلونو که هیچ سی وخزینه چه پر رسانیو که کار کوی پسانه توگا فعالیتو نشو کرده. دا چه ول اسما که رسانیو سر پایتا و رسیده یو لاملی هم دا محدودیتو نوا. بل اقتصادی ستونزه وی چه زمونگ دا خصوصی رسانه درلو دی. افغانستان که زخت زیاد محدودیتو نلگه وشوی سفکر کام که دا وزیت هم دا دوام وکری راتلونکي کې بد بیان ازادي په نوم هیڅ هم نه وي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د اطلاعات او کلتور وزارت ویان او چارواکو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو بیا له خزینه خبري اعلان سره د سم چلند خبره کړې وه. د غراز د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو او خبري اعلانو فعالیتونو ته ژمن دي، خو دوی له ماسک او بشپړ حجاب پرته په رسنیو کې د خزینه او ظاهریدو ته اجازه نه ورکوي او په خبرونو کې د نارینه میلمه او مخاطب سره پر خبرو یې بندیز لګولای دی. د آزاد رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزینه خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره تر بل هر وخت شرایط سخت او په خبره یې فشارونه زیات شوي دي. له دې جلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر فقط در بزرگ شهرها مانند هرات، کابل،
دا محل یوازې یو څو لویو ښارونو لکه مزار شریف، کابل او هرات کې په ډېره کمه کچه کار کوي. هغه هم یوازې د رسنیو په سټوډیو ګانو کې. دوی د طالبانو لخوا د محدودیتونو له امله کنفرانسونو او خبري راپورونو لپاره بهر نشي وتلی. په تېرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو په اړه دویشت فرمانونه صادر کړي چې وایي یوازې د ښځینه خبریالانو په اړه دي.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو فعالو ښځینه خبریالانو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر څومره دی، خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1100 ښځینه خبریالانو په رسنیو کې کار کوي چې اوس دغه شمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمیر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي، خو پر ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو محدودیتونو بیا تر بل هر وخت دا رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه په افغانستان کې رسنۍ د ښځو لپاره یوازینی ادرس دی چې دوی پکې دندې ترسره کولای سي. طالبانو د 2021 کال په لومړیو کې په رسنیو کې د ښځینه او د مخ پټولو یا ماسک لګولو فرمان صادر کړ. دغه راز د 2024 میلادي کال په لومړیو کې بیا په اکثر ولایتونو کې په راډیوګانو کې نه یوازې د ښځینه کارکوونکو پر نارینه میلمنو او له نږدې د مخاطبینو سره پر خبرو محدودیتونه ولګول، بلکې آن د نارینه او په خبرونو کې د ښځینه اوریدونکو په اړیکو ځواب ویلو هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین پر قلمرو د روسیې د تیرو څو ورځو له لویو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیا په بندیزونو ګواښلې ده. هغه له ټرمپ ویلي د وروستیو هڅو هدف دا دی چې مسکو په اوکراین کې اوربند ومني او بالاخره د سولې معاملې ته لار هواره شي. تفصیل احمد تکل نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر اوکراین د روسیې پراخو عملیاتو ته په پام سره دای پر مسکو د پراخو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټروت یا حقیقت ټولنیزې شبکې ولیکل د حقیقت ته په پام چې روسیا د جګړې په ډګر کې پر اوکراین بمباري کوي، نو دای د اوربند او د سولې د وروستۍ موافقې تر مهاله پر روسیې د پراخو بانکي بندیزونو او نورو بندیزونو او همدارس د تعرفو د لوړولو په اړه غور کوي. ټرمپ د احتمالي اقداماتو په اړه جزئیات نه دی روښانه کړی. د امریکا ولسمشر د جنوري په شلمه له لوړې څو ورځې وروسته ویلي و چې دای به د مالیو، تعرفو او بندیزونو له لارې روسیا له اوکراین سره خبرو ته اړه کړي، خو تر اوسه یې دا اقدامات نه دي اعلان کړي. په تیرو څو اونیو کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ خبرو ته د روسیې د کینولو یادونه کوي، خو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د فبروري په 28مه هغه مهال چې نوموړي له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله لفظي شخړه وکړه او بیا یې وویل چې زلنسکي سوله نه غواړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت شبکې په خپل پرونی بیان کې غوښتنه کړې چې روسیا او اوکراین د همدا اوس مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي خبرو ته کینی. د دې بیان له خپرولو وروسته ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې څرګنده کړه چې دای لا هم باور لري چې پوتین سوله غواړي، خو د ده په وینا پر اوکراین باور نشي کولای. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا اوکراین ته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې دای غواړي ځان پوه کړي چې آیا اوکراین په رښتیا سولې ته چمتو دی کنه. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره ویل چې روسیې پر اوکراین د شاوخوا اتیا توغندیو او بلستیک میزایلونو او ورسره د نږدې 200 ډرونونو په وسیله برید کړی. زلنسکي زیاته کړه چې په دې حملو کې د انرژي بیلابیل تاسیسات او د ملکی وګړو سیمې په نخښه شوې. د حمله د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هواد د انرژي پر تاسیساتو ډیر شمه لویه حمله ده. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې راتلونکې اونۍ له اوکراین څخه یو پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په سپینه مړۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په غونډه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وویل چې دای او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به په سعودي عربستان کې له اوکراینی پلاوی سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبی هوا ویل پرونی له ښاغلي روبیو سره د سعودي د روانې غونډې په اړه راغنده ټلیفوني خبرې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې متشبث سیخزی د حکومت د بندیزونو څخه شکایت کوي. په دې ولایت کې متشبث میرمنی وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونو یې اقتصادي فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. دغه خزی وایي چې دا مهال په کورونو کې کار کوي او شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کال وړاندې د کارخونه جوړ کړه. د کارخونه د فعالیت په لومړی کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو په کې کار کاوه، خو اوس یوازې 15 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال شپږ ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې څلورویشت دیرش او څلورویشت میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډېری کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم وو، اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا یې واسو، نو موږ یې خپل وړو. نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دي موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپل د خیاطي د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نوغه بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطي کارې پیل کړ. دا زیاتوی چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر انجلۍ لپاره ډېر سند ډېر سي ودي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې. بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، سنټر ستانه شتام څه بیخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطي ته راغلي چې بل څه ستانه بل هم خیاطي ته مخ کړی دی، چې د هغې نه موږ خپل سند پوره کړو، خپل د کور او وزنې کې چې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. هر انجلی ارمان لري چې دانس خو یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولري، چې لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخمن کړی دی.
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو لاري د خپل کورنوي لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشټوالي او حکومتي محدودیتونو لکبل د دوی کارونه ورستربلی کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغه د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملاهي بوتلا خونزاده د شوز پر کار او فعالیتونو یو شمیر سخت بندیزونه ولګول، دا غو اقتصادي وضعیت لجدي ستوند سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو لمخي شجنس کولای د محرم پرته لکور او زیاو کار وکړي، همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو شزي لټول محلي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو څخه امانه کړې او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کول هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د شوز لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د روغتي خدماتو یو شمېر وړاندې کوونکي بنسټونه وايي د امریکا د بهرنۍ مرستو کمیدو په دغه هیواد کې د روغتي مرکزونو فعالیتونه زندولي او یې هم بند کړي دي. د روغتي نړیوال کلستر او د روغتي نړیوال سازمان په یو ګډ راپور کې زیاته کړې چې په دې وضعیت کې مهم روغتي خدماتو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو لاسرسي کچا د پام وړ کم شوې ده. د پداسې حال کې دا چې په افغانستان کې شمېر کورنۍ هم لومړنۍ روغتي خدماتو ته د لاسرسي شکایت کوي او چې هم تازه ویلي چې د روان میلادي کال په افغانستان کې یو شمېر وګړي مناسب روغتي خدماتو ته لاسرسي ونه لري. تفصیل په دې راپور کې ورو
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلستر چې د څو نړیوال سازمانونو جوړه شوې شبکه ده وایي چې د امریکا د بهرنۍ مرستو بندیدو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د یو سلو وش په روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا هم تړل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې په پیلېدو د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې دا مرستې باید وارزول سي او په خبره یې دا د امریکا د ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. د WHO او روغتیا نړیوال کلستر په ګډ راپور کې چې د پنځم په ورځ د مارچ په شپږمه د ریلیف پر وپاڼه خپور شوی او د فبروري له 25مې د مارچ تر څلورمې نیټې موده پکې ارزول سوی راغلي چې دې اقدام مهم او روغتیایي متونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو د لاسرسي کچا ته پام وړ کمزوري کړې ده. راپور کې راغلي چې د دغو مرکزونو د فعالیتونو ځنډیدل یا بندیدل چې د بیړنۍ مرستو د پروژو لملاتړ برخمن و په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات خلک اغیزمن کړي دي. د دغه راپور له مخې د افغانستان په ختیځ کې د 50 روغتیایي مرکزونو ځنډیدل یا تړل کېدو سره دا سیمه تر ټولو زیات اغیزمنه سوې ده. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالمنان لایق هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ ډیر زیات خوشاله وو چې کلینیک راغی خو بیا هم چې بیرته بند شو نو موږ ډیر ستونزو سره مخ شو. تقریبا موږ لس 15 میله دغه موږ د خپل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او دلته موټر نشته پیاده مزل دی یو ساعت تقریبا سړک ته وځو. دغه زنانه بیماران چې موږ ولرو هغه تر هسپتال نه رسیږي. داسې وخت هم راغلی چې زموږ ماشومان زیږون په لار کې دغه زنانه وکړه.
WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلستر مخکې د فبروري په 25مه او د مارچ په 3مه نیټه هم په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستو ځنډیدو په افغانستان کې د شاوخوا 1510 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې لامل تړل سوي چې په ټول هیواد کې 4 میلیون خلک اغیزمن کړي دي. د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې 4.3 میلیون خلک بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په برخه کې لننګونو سره مخ سي. او چا په خپل نوی راپور کې چې د مارچ په شپږمه د ریلیف پر وپاڼه خپور شوی ویلي چې افغانستان له سودان وروسته بشري مرستو د 22.9 میلیون اړمنو خلکو په لرلو د اړمنو له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. راپور زیاتوي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 20 میلیون خلک کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري. 4.8 میلیون وګړي به د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ سي او په ټکو یې 8.8 میلیون ښځې او ماشومان به د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. په افغانستان کې ځینې خلک هم وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د پروان ولایت د چاریکارو سیمې اوسیدونکي زکیه وایي چې دا او ماشومان یې په چای او وچې ډوډۍ د روزي شپې ورځې تیروي.
که په کور کې نفقه ګټونکی او داسې څوک ونه لرو چې مرسته راورسوي نو زموږ به څه حال وي. همدا اوس به حاله پریوتم د چای او وچې ډوډۍ به څه جوړ شي. ماشومان مې هم زما په شان راویښ او وچې ډوډۍ او چای خوري. که ګاونډیان څه ولري رالیږي خو چې وی نه لري هیڅ.
له دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د بدېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
ساعت